السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې د زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو په دې نیم ساعت خبرونه کې اورئ چې د کابل امنیه قومندانې نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر مخ ته د اعتراض کوونکو خیمې لری کړې. دفاع وزارت د روسیې هغه ادعاوې بے بنسټه بولي چې وایي په افغانستان کې له داعش سره له دننه همکاري کیږي. سیسم غغله ازادي رادیو او تر هر سمخ کې پام کړی د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اند وړاندې کوي.
ارګوایي ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې دی په سولې زوی اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کوي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې نن درې د پریږ دي او هغه 150 کډوالو برخلیک دی معلوم کړی چې د ایټالیا د ساحل چې د ایټالیا په سواحلو کې په یوه کښتۍ کې منتظر دي. ارګوایي ولسمشر محمد اشرف غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې په جلال آباد ښار کې په سوله ییزو اعتراض کوونکو د نننۍ چاودنې موضوع وڅېړي. د ننګرهار ولایتي اداروي د شنبې په ورځ شاوخوا 12 بجې د ټاکنو کمیسیون مخې ته د جاوید زمان په پلوي پر راټولو شوو اعتراض کوونکو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 2 کسان پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې د چاودنې د څرنګوالي او مرګ ژوب لپاره دقیق معلومات لا نشته، خو د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل انعام الله میاخیل وایي د پیښې له ځای څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته 2 جسدونه او 4 ټپیان وړل شوي. په ځینو نورو رپورټونو کې دا وژل شوو شمیر 4 یا 15 تنه ښودل شوی. میاخیل وایي په زخمیانو کې د 2 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. لارک څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې ویل شوي چې ترهګر د سوله ییزو اعتراضونو او ناستو د ځپلو لارې په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې د ولسواکۍ بهیر ټکنی او ولسونه له هغه لارې څخه چې د هیواد د ترقۍ او پرمختګ لاره بللې منحرف کړي. جاوید زمان غم شریک شي د پارلماني ټاکنو د نوماندانو له وروستي لیست څخه نوم د نامعلومه دلایلو له کبله ایستل شوی. پلویانو یې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د اعتراض خیمه وهلې او غوښتنه کوي چې د نوموړي نوم د بیرته د ولسي جرګې د کاندیدانو په لیست کې شامل شي. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو د باګرام پر هوایي ډګر راکټي بریدونه کړي دي. د باګرام ولسوال سیف الله عبایدار نن ازادي رډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د باګرام ولسوالۍ د بلتوخیلو سیمی پر باګرام هوایی اډې څو توغندي توغولي چې نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې له منځه وړل شوي او چاته مرګ ژوبل نه دا راولي. خغلی بایدار وایي دا په وروستۍ یوې اونۍ کې دریم ځل دی چې پر باګرام هوایی ډګر د وسلوالو لخوا د توغندیو برید کیږي. وسلوالو طالبانو بیا پر باګرام هوایی ډګر د تیر شپې د راکټي برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې د بهرنیو ځواکونو ته یې مرګ ژوبل اړولی. دا کروشیا ولسمشر افغانستان ته تللی او هلته د خپل هیواد له هغه سرتیرو سره کتلی چې دغلته د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د کروشیا رسنیو رپورټ ورکړی چې کلوینډا ګرابر کیتاروچک پرون په مزار شریف کې و او هلته له کروشیایي سرتیرو سره وکتل. نوموړي د خپل هیواد سرتیرو ته ویلي چې په افغانستان کې دنده ترسره کولې د خپل هیواد له امنیت سره مرسته کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اذربایجان سره د کلکو اقتصادي اړیکو غوښتنه کړې ده. د مولې د شنبې په ورځ په باکو کې د اذربایجان د ولسمشر الهام علیف سره تر کتنې مخکې وویل چې د غواړي له اذربایجان سره نږدې اقتصادي اړیکې ولري. ټاکل شوې ده چې دواړه مشران به د ارمانیا سره د نګورنو کاراباغ د لانجمنې غرنۍ سیمې پر سر د اذربایجان د کړکیچ او د بشري حقونو په مسلو هم خبرې وکړي. اذربایجان او ارمانیا له کلونو راهیسې خپلو کې د نګورنو کاراباغ د سیمې پر سر کړکیچ لري. دا سیمه چې اذربایجان پورې تړلې وه د ارمانیا ملاتړ لرونکو ځواکونو لخوا نیول شوې. د دې سیمې پر سر 100 کلنه جګړه کې د 1994 میلادي کال تر اوربند مخکې تر 10,000 زیات کسان وژل شول. د جرمني صدر اعظم جنوبي کافکاس هیوادونو ته د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې اذربایجان مخکې ګرجستان او ارمنیا ته هم ورغلی و. باکو د نوموړي د دې سفر وروسته پړاو دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د هغه 150 کډوالو مسؤلیت دی واخلي چې د ایټالیا د ساحل ساتونکو په یوه کښتۍ کې منتظر دي. د ادارې له ایټالوي چارواکو غوښتي چې سمدستي د دې کډوالو ته د کښتۍ نه د ښکته کېدو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګرانډي ویلي نور د دې وخت دی چې اروپایي ټولنې هیوادونه وړاندې وروسته کېدل پای ته ورسوي او د دې نتیجه راوباسي چې لږ تر لږه څوک د خلکو مسؤلیت اخلي چې په سمندر کې ژغورل شوي دي. ګرانډي په یو بیان کې زیاته کړې دا خطرناک او غیر اخلاقي کار دی چې پناه غوښتونکي کډوالو ژوند په خطر کې وي او د هیوادونو چارواکي د اوږدې مودې د هواري موندلو پر سر یو بل سره سیاسي ناندرو ته دوام ورکوي. دا یو نیم سلطنه کډوال د اګست له 6 نیټې څخه د ایټالیا د ساحلي ساتونکو په هغه بیړۍ کې دي چې د کاتینیا سیمه کې لنګر اچولی. د ایټالیا حکومت وایي تر هغې چې نور اروپایي هیوادونو د دې کډوالو د قبلولو مسؤلیت نه وي منلی اجازه به ورنکړي چې له کښتۍ ښکته شي. او په زرګونو روهینګیا مسلمانانو په برما کې د دوی پر خلاف د ځپونکو پوځي اقداماتو د یو کلنۍ په مناسبت په یو پراخ اعتراض کې برخه واخیسته. په میانمار یا برما کې پوځ د دې هیواد په رخینه حالت کې د روهینګیا مسلمانانو پر خلاف تیر کال ځپونکي اقدامات وکړل چې له کبله یې سلګونه سره روهینګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش کې د کډوالو کمپونو ته وتښتېدل. د کتو پالنګ په نوم د کډوالو په هغه کم کې چې د برما څخه بنګلادیش ته د تښتېدلو 30,000 زیاتو کډوالو د کمپونو یوه برخه ده. اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې ویل موږ روهینګیا یو او موږ عدالت غواړو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیواله ټولنه وایي د تیر کال په اګست میاشت کې په برما کې د تاوتریخوالي له پیلېدو وروسته په لومړنۍ یوه میاشت کې لږ تر لږه 6,500 روهینګیا مسلمانان وژل شوي.
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د مرکزی دفتر مخ ته د یو شمیر کسانو او معترضانو د اعتراض او تحسن خیمه لري کړې.
کلاشنکوف توپ پیکا موترای زره بسیار مقاومت کردند، فایت کردند. تمام ما پولیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو ونډه به د افغانستان د حکومت د استازیو د ونډې بغیر هیڅ نتیجه ونه لري. دفاع وزارت د روسیې هغه اداوې بې بنسټه بولي چې وایي په افغانستان کې له داعش سره همکاري کیږي. د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دې ښار د طالبانو د بیا ځلې حملې له ویرې په اندېښنه کې دي او له امنیتي مقاماتو د جدي توجه غوښتنه کوي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د خاص استازي په توګه د زلمي خلیلزاد ګمارنې ته خوشبينه دي.
دوی به وکولی شي سولې د مذاکراتو طالبانو سره په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي هغې کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د کابل امنیت قومندانې وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې لري کړې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون دروازې د کارکونکو پر مخ خلاصې دي. د امنیت قومندان جنرال داود امین ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لرې شوو نوماندانو پلویانو یې پولیسو ته بدرد ویل او له دوی سره د خیمو د لرې کولو پر مهال شخړه وکړه. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه اقدام د خلکو په حق کې زیاتې بولی. په دې نور حال د واصل وسال پر رپورت کې اورو.
له شاوخوا دوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکونکو پر مخ پرانستې. د کابل امنیت قومندان جنرال داود امین د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخې ته درول شوې ټولې هغه خیمې لري کړې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له نوملار نه یو شمېر حذف شو نوماندانو او پلویانو یې د اعتراض په ډول درولې وې. ښاغلی امین وویل چې د خیمو د لرې کولو پر مهال پولیس له لفظي او فزیکي چلند سره مخ شول چې په نتیجه کې درې پولیس برسیران ټپیان شوي دي.
بالاخره مو حرکت نظامی او عسکری
دی وای بلاخره موږ همغه عسکری او پوځي حرکت د قانون سره سم تر سره کړ. دوی لازان سره کلشنکوف پیکا او زری موټر لرلې او دوی زموږ په وړاندې مقاومت وکړ ډزې وکړې. خو د کابل زړور پولیسو په خپلې خې همغږۍ سره چې له ګرنیزون سره درلود وتونېدل چې دوی له سیمې لري او خیمه ټوله کړې. د کابل د امنیه قومندان په خبره د خیمو د لری کولو پر مهال د پولیسو لخوا یو شمېر داسې کسان هم نیول شوي چې د په خبره د یو شمېر حذف شو نوماندان لخوا د پیسو په بدل کې د کمیسون مخې ته خیمو کې کینول شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي لسنه د 15 نوماندانو له ایستلو وروسته د یو شمېر حذف شو نوماندانو پلویانو په کابل ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او دروازې ور وتړلې. خو د کابل امنیه قومندانۍ اوس وایي چې د انتخاباتو مرکزي دفتر دروازې د دغه کمیسون د کارکوونکو پر مخ خلاصې او د سیمې کنټرول په بشپړ ډول د پولیسو په واک کې ده. خو د یو شمېر راپورونو له مخې په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دغه کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي چې له امله انتخاباتي چارې په ټپه ولاړې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې د هیواد په 2 ولایتونو له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ولایتي دفترونه د موترزان لخوا تړل شوي دي چې بله شکه د دوی چارې ټکنې کړي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک رسنیو ته ویلي وو چې هیوادوال کولی شي مدني اعتراضونه وکړي، خو په خبره کې دغه اعتراضونه د ملي بهیرونو د مخنیوي لامل ګرځي له اعتراض کوونکو سره به قانوني چلند وشي. که څه هم اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې له لیست څخه د ایستل شوو کاندیدانو نومونه دې بیرته په لیست کې شامل شي، خو د شکایتونو کمیسون خپله کړې پرېکړه وروستۍ ګڼي. حسم وکړه په دې اړه د ځینو دغو کاندیدانو چې نمونه له وروستي لیست څخه حذف شوي نظر هم واخلو، خو اړیکه مو چا ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د یو شمېر سیاسي معترضو ګوندونو هغه مهلت هم نن پای ته ورسېد چې په انتخاباتي نظام کې د بدلون لپاره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورکړی وو. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه شي، دوی به حتی ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. دا چې نوی اقدام څه ده، په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اس بي اسلامي ګوند د اجرایي شورا غړي نادر افغان ازادي راډیو ته وویل:
نن د شې په نظر کې و چې په مرکز او ټول ولایتو کې به پراخ مظاهره ترسره کیږي. د احزاب الخوان چې د نن په یو لس ولایتو کې هم دغه سلسله روانه ده، مظاهره د کمیشن او دولتي ودانۍ مخته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نشي، هغه انتخابات نه منو چې تقلب ډک وي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو نه د ساریو شمیر بنسټونه بیا د رامنځته شوی انتخاباتي کړکۍ د لمنځوړلو لپاره په سوله ییزو مذاکراتو او خبرو اترو ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د انتخاباتو پر پروسې به بد اغیزه وکړي او د خلکو باور به په دغه ملي بهیر لا کم شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په دې راپور کې مو اوریدل چې د کابل امنیه قومندانې وایي د انتخاباتو د مرکزی دفتر لمخې د اعتراض کوونکو خیمې لري کړې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو د چارو کارپوهان د حکومت دا اقدام غندي او وایي چې د خلکو پر وړاندې باید له زور کار وانه خستل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د مسکو غونډه به د افغانستان د حکومت له ګډون پرته نتیجه ورنه کړي. د دې کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې هر اقدام باید د افغان حکومت په مشوره او رهبرۍ وشي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د مسکو ناستې د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د استازیو په ګډون جوړ شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت د استازو له ګډون پرته به د مسکو غونډه د افغانستان پر وضعیت کوم اغیز ونه لري. محمد حدیث پردیس او د دې موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې مسکو تر راتلونکو 10 ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته به د غونډه هیڅ درد هم دوانه کړي. دغه کمیسون مرسیال محمد داود کلکانی وایي چې دا شان غونډې باید د افغانستان د حکومت په مالکیت او د امریکا د متحدو ایالاتونو سره په مشورې جوړې شي، له دې پرته په خبره کومه نتیجه به ورنه کړي.
کنفرانس هم که اگر دایر میشه وختي حکومت افغانستان او امریکا
دوی په کوم کانفرنس کې چې جوړیږي کړه افغانستان حکومت او امریکا چې په قضيه کې خپل لګډون نه کوي، زما پان یو ورخي زبوي حکومت ته به نتیجه به ونه لري. باید دا شن کانفرنسونه له خپل خو سره په مشوره او د افغانستان د خلکو او حکومت په مشورې تر سره شي.
افغانستان او دولت افغانستان باید کانفرنس ها دایر شوه.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسیې په قربتوب جوړه شي. طالبانو هم منلی چې دغه ډلې په استازیتوب به په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر نه یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه نه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت الله احمد که څه هم وایي چې دوی د سولې لپاره له هر حرکت هرکلی کوي، خو په خبرې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ولاړه شي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون د نه ګډون پر ځای ګټه وردی. د نړیوالو چارو افغان کارپوه انتظار خادم:
کله چې موږ د دغه کانفرنس خبره کوو دلته د مذاکرات مسله مطرح کیږي، دلته یوازې د هغه تفاهم مسله مطرح کیږي چې د طالبانو او یا هم د نورو د دخل اړخونو ترمنځ بحث کیږي. نو بهتره خبره دا ده چې هلته لاړ شو ګټور تاثیر د افغانستان پر حالات باندې ولري. طالبان د پاک نسبت باندې انتهایی ډېر زیات فعال سیمه
افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. بلخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر سره په کتنه کې له روسیې غوښتي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د غډل له افغان حکومت سره خبرو ته آماده شي.
پر اپور کې مور دل چې افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وی د مسکو ونډه به د افغانستان د حکومت د سازو په غیر حضور کې یا نه موجودیت کې نتیجه ورنکړي. دوستانو، د یو تازه خبر لمخې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ل خپل دندې استعفا وکړه. ازادي رادیو ته د امنیت د شورا وان قادر شاه دا خبر تایید کړی دی او د ازادي رادیو پروانو خبرونه کې په دې اړه جزئیات در سره شریکو. یو ځل بیا تازه خبر در سره شریکو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ل خپل دندې استعفا کړې ده. تر اوسه د خغلی اتمر د استعفا د علت په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د هغه د استعفا خبر د افغانستان د امنیت د شورا وان قادر شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی دی. دفاع وزارت وایي د روسیې هغه ادعا بې بنسټه ده چې ګوند له داعش سره په افغانستان کې دننه همکاري کوي. د یاد وزارت وان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل د روسیې دا ادعاوې یوازې تبلیغات دي چې غواړي د نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې خراب کړي. یوسف خان صدران پر رپورټ لري.
له طالبانو سره د افغان سولې په اړه د روسیې د غونډې په درشل کې مسکو یو ځل بیا دا ادعا تازه کړې چې په افغانستان کې داعش ډله د نامعلومو هلیکوپټرو لخوا تجهیزېږي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د روسیې دا ادعا بې بنسټه ګڼي، وایي چې روسیا د دغې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ ډول ثبوت نه لري. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې توپیری چلند نه کوي.
چند بار ما زونه خواستیم که بیان حیات روان کنیم که مشترکی که کمک میکنه تروریسم.
دی وی مونږ څو ځله له دوی غوښتي چې راشي یو ګډ پلاوی وټاکي چې معلومه کړو له تروریزم څخه څوک ملاتړ کوي. افغانستان خپل د تروریزم قرباني دی، خو دا یوازې تبلیغات دي چې د افغان حکومت او له نړیوالې ټولنې سره یې اړیکې خړې پړې کړې. خو د افغان حکومت له دغه درې سره سره روسیې یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د نامعلومو هلیکوپټر لخوا داعش وسله وال تجهیزېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخار وویلی چې نه افغان ځواکونو او نه هم د غوڅ ملاتړ ځواکونو دا پروازونه څېړلې دي. روسیا د اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د داعش له وزره په ویره کې ده او مخکې تر دې هم په وار وار دا شان ادعاوې کړې دي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې امریکا په افغانستان کې د داعش ژغورنې عملیات پر مخ بیایي. خو د روسیې د دغې ادعا په غبرګون کې ځینې امریکایي چارواکو او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان بیا له دې وړاندې روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې دا دواړه هیوادونه یو بل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په ملاتړ او همکارۍ تورنوي څه غواړي. د پوځي چارو کارپو باری آرز وایي امریکا د جنگ د توجیه په لټه کې ده او روسیا بیا له نویو لارو د مداخلو.
هیڅ طرف داسې قانع کننده رپورټ یا جواب نه دی وړاندې کړی. دا چې طالبان دعوت شوي دي او هلته په کنفرانس کې اشتراک کوي او یا دوی تورونه لګوي چې موږ د داعش نه دومره ډارېږو چې مجبور یو یا طالب تقویه کو او یا نور، دا ټول هغه پلمې دي چې د خپلې مداخلې لپاره روسان مطرح کوي.
دی وی افغان حکومت د دغه وضعیت پر وړاندې خلار غوړه کړی چې هغه د سولې لپاره بیساری هڅې دي. دی د افغان حکومت هغه دریز مثبت ګڼي چې که وسلوال طالبان سوله وکړي داعش او نورې ډلې ټپلې او په دې تړاو د نړیوالو اندېښنې به په خپله له منځه ولاړې شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
غزنی د خلکو یو شمېر استازي په دې خار د طالبانو د بیا برید له ویرې په اندېښنه کې دي. پولیسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل د غزنی خر په شاوخوا کې پراخه جګړه روانه ده، خو د افغانستان دفاع وزارت د اندېښنې بې ځایه بولي، وایي چې په غزنی کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
په ولایتي شورا ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي په غزنی ښار د طالبانو له بیا ځلي حملې په ویره کې دی. وایي طالبان دا وخت د فرصت په لټه کې دي. دوی وایي د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي او په خبره یې طالبان په ډیرو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسي جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي او په ولایتي شورا کې دوی استازي حمیدالله نوروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل طالبان د غزنی ښار په شاوخوا کې وخت نا وخت راښکاره کیږي او خلک وایي چې طالبان بیا حمله کوي. دوی وایي طالبان اوس هم دا توان لري چې هر وخت په غزنی ښار حمله وکړي او سیمه نامه کړي. اندېښنه شته څرنګه چې غزنی یو ستراتیژیک او ستر ښار دی، نو ځکه مخالفین کولی شي په اسانه توګه په مرکز کې نفوذ وکړي. د غزنی ولایتي شورا د دغه ولایت په اړه د حکومت د جدي اقداماتو او دغه شان د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي. غزنی د کابل قندهار په لویه لاره پروت یو ستراتیژیک ولایت دی. دا ښار شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختو جګړو شاهد و. د طالبانو د دغې حملې په نتیجه کې سلګونه کسان وژل شول او د ښار یوه څنډه وسوځېده. د مخابراتو سیستم هم په دغه ولایت کې فلج شو. د غزنی والي خبریالانو ته ویلي چې د غزنی په حمله کې د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس و. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرمي ویلي چې د غزنی په جګړه کې د طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه اخیستې وه. د غزنی ترڅنګ په فاریاب کې هم د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیات شوې دي. پولیسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصاري وایي چې د دغه ولایت لس ولسوالۍ له ګواښ سره مخ دي. دوی د المار قیصار دولت آباد یعنی په ټوله کې لس ولسوالۍ له ګواښ سره مخ دي او نامه یې د فاریاب مرکز هم ګواښي. د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د نامنې په اړه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د غزنی د وضعیت په اړه هم ازادي راډیو ته وویل
نیروای هوایی، نیروای زمینی
دوی هلته په کافی اندازه ځمکني او هوایي ځواکونه شته او پولیسوالۍ کې هم د تصفوي عملیاتو پلان تر کار لاندې دی. خلک باید اندېښنه ونه لري، هلته کافی ځواکونه شته او انشاءالله د ښار له تصفیې وروسته به د ولسوالیو تصفیه هم پیل شي. له دې سره د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وایي تر کومه چې کشفي او استخباراتي ځواکونه فعال نه شي، د طالبانو نفوذي کسان ونه پیژندل شي، په ولایتونو کې به د طالبانو د حملو مخنیوي ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ولسی جرګي او شمرګړیو د نړیوالو چارو کارپوهان په افغانستان کې د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي زلمی خلیلزاد د افغانستان په سیاستونو ښه بلد دی او کولی شي د نورو مسایلو سربیره د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. ټاکل شوی ده چې په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او په خټه افغان زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه وګمارل شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې د زلمی خلیلزاد ګمارنې ته خوشبینه دي. دوی وایي دا چې له پخوا راهیسې خلیلزاد د افغانستان په مسایلو کې ښکېل وو او له افغان سیاسي مشرانو سره ښه پېژندګلوي لري، نو کولی شي په مهمو مسایلو کې رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازای وطن دوست
د افغانستان د سولې د مذاکراتو طالبانو سره چې ډېر مهمه خبره وه کې لومړی کې سوله ده او بیا په نظام کې ځینې نور مسایل چې دي چې هغه دوی پورې مربوط دي هغه کې به ډېر ښه رول ادا کړي.
رویټرز خبری آژانس تازه د دوه امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ښایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د خپل هیواد ځانګړی استازی وګماري. که څه هم تر اوسه کومې خپلواکې سرچینې دغه موضوع نه ده تایید کړې، خو رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله دا هم ویلي چې د خلیلزاد ګمارل طالبانو ته یوه بله او تازه اشاره ده چې امریکا د خپل تاریخ اوږدمهالې افغان جګړې پای ته رسول غواړي. زلمی خلیلزاد له 2003 نه تر 2015 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا سفیر وو او له هغې وروسته یې په عراق کې هم د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې. د ښاغلي خلیلزاد وروستی رسمي ماموریت په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب و. زلمی خلیلزاد په خټه افغان او په امریکا کې هم یو بانفوذ سیاستوال ګڼل کېږي او وخت نا وخت افغانستان پر ګاونډیو په ځانګړي ډول په پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ د نه کولو له کبله انتقادونه کوي. د نړیوالو چارو شمیر کارپوهن وایي دا چې افغانستان له حساس پړاو تیریږي. د زلمی خلیلزاد ګمارل دا وخت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه یو پر ځای ګام دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وایي د پاکستان پر وړاندې د خلیلزاد واضح او قاطع دریځ او له افغان مشرانو سره ښې اړیکې به د دې لامل شي چې نوموړی د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د افغانستان کور دننه سیاستونو سره مکمل واقف دی. د جنګ سالارانو، سوله پالو او ریښتونی سیاسینو ترمنځ تفکیک کولی شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د ډاکټر زلمی خلیلزاد د سیمې د افغانستان کور دننه او د امریکې د سیاستونو واقفیت به وکړی شي چې د سولې په برخه کې کافی مثبت اغیز ولري.
د ښاغلي رحیم خبره په افغانستان کې د روانې جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زلمی خلیلزاد کولی شي د دغه جګړې په پای ته رسیدو کې مهم او برخلیک ټاکونکی رول ولوبوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوریدو. ولسی جرګې فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست په دې ولایت کې د 130 تړلو ښوونځیو په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان پوهنې وزارت په کندهار ولایت کې ښوونځیو تړل تاییدوي او وایي چې دغه وزارت هڅه کوي څو ښوونځي ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ خلاص شي. واصل وصال پر رپورټ لري.
د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون او د کندهار ولایت د پوهنې ریاست وایي نامنی د تشکیل او درسي موادو کمواله او د ودانیو نشتون هغه عمده ستونزې دي چې په کندهار ولایت کې د سباندې سلو ښوونځیو د تړل کېدو لامل شوی. دوی وایي د دغه ښوونځیو په تړل کېدو سره زرګونه زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ نه بې برخې شوي دي. د ولسی جرګې د فرهنګي او د پوهنیزو چارو کمیسون غړي عبدالقادر بالاکرزی په ډېره خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
په ولایت کې مالی وضعیت ډېر خراب نسبتا پخوا ته. اوس بیا د ناامنۍ په خاطر په ډېرو ولسوالیو کې زموږ مکتبونه بند دي. معلم نشته، بل کتاب نشته او تعمیر نشته. نو په دغه اساس باندې د کندهار د معارف رښتیا هم تقریبا 130 مکتبه تړلي دي. حکومت نوی تشکیل نه لري. مروج هغه مکتبونه چې پخوا په ولسوالۍ کې بند دي تشکیل یې سم منظور شوی، هغه مکتبونه چې دلته خلاص شي.
بلخوا د کندهار ولایت د پوهنې رئیس عبدالقادر پیوستون ازادي راډیو ته ویل چې د قومي سپینګرو د سیمې د خلکو او د پوهنې وزارت له لارې هڅه کوي چې په دغه ولایت کې تړلې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې اوس مهال د 422 ښوونځیو له ډلې 340 خلاص او نورې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کابل والي ویلي وو چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې 118 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي د خونکو کتابونو له کمخ سره هم مخ دي. له دې وړاندې په ننګرهار، لوګر، غور، روزګان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو ښوونځیو د تړل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی روان کال د پوهنې کال نومولی او ټینګار یې کړی چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به 6,000 ښوونځي جوړ او د زده کوونکو پر مخ به پرانستل شي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهزاد په دې برخه کې د پرتو ستونزو د هواري خبره کوي.
دا وایي
د امنیتي ستونزو تر څنګ موږ تخنیکي ستونزې هم لرو او موږ نشو کولی چې له دغې مسلې نه سترګې پټې کړو، خو د پوهنې وزارت ژمن ده چې شته ستونزې او ننګونې په نښه او له مخې د ښوونځیو د تشکیل او نورې ستونزې هوارې کړي. خو د ولسي جرګې د فرهنګي او پوهنیزو چارو کمیسون غړی عبدالقادر بالاکرزی وایي د هیواد معارف له کلونو راهیسې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دی او حکومت په دې برخه برخه کې ژمنې کړې خو لا عملي شوې نه دي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. دوستانو، درنو زه د دوله ساته خبرونو د ورستۍ خبری مجله د وړاندې کولو لپاره سید سمی عباس الله تعالی سره ده.